مهمه ګڼل کیږي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د امریکا خزانې وزارت د هغو سختو بندیزونو لیست خپور کړی چې پکې 210 روسي چارواکي او د پیژندل شوي روسي سوداګر چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري پکې په نښه شوي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د خپرونه زما همکار د کابل سټوډیو اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د رضا اجمل تورمان د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو سره په دې وخت خبرونه کې عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې د روانو بیلابیلو ستونزو د اواري په برخه کې د ځوانانو رول، هغه که له امنیت سره تړلې دي، له سیاست سره، له اقتصاد سره او یا هم نورې برخې. په دې موضوع په داسې حال کې بحث کوو چې افغان ولسمشر د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره په خبرو کې ځوانان د افغانستان د هیلو استازي بلل دي. ولسمشر دغو افغان ځوانانو ته په خبرو کې ویلي چې د دې ملت مدیریت او زعامت تاسو تسلیمیږي. د ویلي دولت باید ځوان شي ځکه زموږ ټولنه ځوانه ده او تر کومه چې دولت د ټولنې د غوڅ اکثریت سره همګامه نه وي نو واټن رامنځته کیږي. افغان ولسمشر افغان ځوانانو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې تاسو د ملي والی استازي توپ کوي او موږ باید د قانون پر وړاندې کې ګډ کار وکړو. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان سیاسي او مدني فعالین عدنان ساحل، ارشاد رغاند او امید حیران. دغه شان په تلیفون به را سره خغله محمد یار یار هم یو ځای شي. تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر هر څه د مخه راځو خغلی ساحل ته. ساحل صاحب لومړی خو راغلاس وی تاسو ته ان شاء الله موضوع خو مو واخیسته د ولسمشر وروسته او څرګندونو ته په کتنو سره. اول خو درته وایي چې اوس افغانستان په دې اوس مهال په دې روان وضعیت کې کوم ستونزو سره مخ دی چې ځوانان باید هغې ته پام وکړي؟ د ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم. ډیر مننه کوم تورمان صاحب، سلامونه ولیکي هیله تاسو ته او د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته. لبد مرغ موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې کسړی هر اړخ راوڅېړي الته بلا ستونزې شته ده. خو د نیکمرغۍ او د خوښۍ خبره دا ده چې د حکومت په سطح دلته بنسټیزو رغونو ته او بنسټیزو کړنو ته دلته پلان شته دی او هغې باندې کار کیږي او هیلې او امیدونه باید وساتو او شته دی انشاءالله. لوی ستونزې په زموږ په هیواد کې هغه دا دي چې ځوانان له بیکارۍ سره لوی مشکل لري. کار نشته دی هغه څومره اندازه باندې چې لازمه دی. ځوانان هومره په اصطلاح باندې هایرنګ د هغې نه کیږي. متاسفانه زموږ د ځوانانو ډیره برخه د بیکاری سره لاس او ګریوان ده. نو کله چې په یو هیواد کې ځوانه طبقه بیکاره شي غلطه نو بیا امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې او نورې سیاسي ستونزې راځي کوي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې مونږ لاس او ګریوان یو سره چې په عمدتاً مونږ دغه نظامی ستونزې یادولی شو چې مونږ په افغانستان کې له بده مرغه هغه کومه سوله چې لازمه ده هغه سوله نه لرو. او په دې کې د ځوانانو رول باید ډیر زیات ځلاند وي. او له بده مرغه بعضې ستونزې شته دی خو سیاسي او اجتماعي او اقتصادي ستونزې هغه ستونزې دي چې زموږ لسونه تهدیدوي.
ډیره ډیره مننه حیران صاحب. تاسو هم د موضوع په اړه راخلو، تاسو په نظر باندې ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟ به په دې ته وروسته راشو چې مثلا ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي.
د ستر واکمن په نامه تورمن صاحب تاسو ته میز کې میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. دقیقا زموږ په هیواد کې واقعا هغه اکثریت قشر چې ځوانان دي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نسبي پرمختګ سوی د تعلیمي برخه کې، تحصیلي برخو کې، همدا ډول کارموندنه کې حکومت ظاهرا اراده لري چې ځوانانو کارموندنه کې همدا ډول دوی تحصیل او نورو برخو کې دوی ته کار وکړي او پروګرامونه هم لري، خو تر ډیره د حکومت ژمنې نه پلي کیږي. ځوانان هماغسې بیکاری سره مخ دي، نږدې 50,000 دولتي پوسټونه لا خالي دي، ځوانان په زرګونو ځوانان هره ورځ بهر ته وځي، هلته د سمندرو کې د مایانو ښکار کیږي یا هغه انساني رویه ورسره نه کیږي، بیرته ریپورټ کیږي. همدا ډول دلته د نام د بیکاری د نام نه یو مهمه وجه داره چې ځوانان بیکاره دي، دوی د محرومیتونو سره مخ دي. نو ځوانان هم تحصیلي برخه کې ډیره زیاته په کار دي، ډیر زیات کار ته وسي، ډیر زیات اړتیا لري، هم تعلیمي برخه کې، هم کارموندنه برخه کې. نو کچیرته ځوانانو ته کار پیدا سي، ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابر سي، دا به د نامنۍ په کمښت کې سر رول ولوبوي.
سیاسي ستونزې هم فکر کوي چې
سیاسي ستونزې خو ډیر زیات دي، د بدبخت جن ځوانان ډیر اوس د هارت موضوع چې مهم موضوع دا ده چې ځوانان د سیاسي غرض او مرسخ کار کوي د سیاسی لخوانه. د افغانستان ثبات، د افغانستان ملي حاکمیت او د افغانستان ملي اقتصاد او ملي وقار او غرور ځوانانو پر وړاندې لري اړه لري. تاسو وګورئ همدا اوس چې هغه سیاسیون چې حکومت سره په یو نه وړل کړکې چلري، یا شخصي غرض او مرض لري، یا شخصي غوښتنې لري، یا شخصي ګټې تر ګواښ لاندې دي، هغوی ځوانان د ابزار په توګه استفاده کوي. او همدا اوس ځینې وکیلان او ځینې په اصطلاح سیاسیون حکومت تهدیدوي چې موږ ملي پاسون کوو. دوی ډېر ډاډمن پدې دي چې موږ یو څو ځوانان سره کوته راوخو، یو څو ځوانان باندې بلارینو کو، او یو څو ځوانان به د سپر په توګه وکړو تر څو زموږ شخصي ګټې تضمین شي، او زموږ شخصي ګټې هلته هم تضمین شي، او هم زموږ غوښتنې ومني حکومت. نو ځوانانو باندې غږ کوو چې د داسې غرضي او مرضي سیاسیونو او په اصطلاح سیاسی رهبرانو ښکار نسی، او د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي ثبات او د ملي امنیت لپاره، د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکړي.
مننه رغان صاحب، تاسو هم د موضوع په اړه راخلو.
مننه تورما صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته ټولو اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زمونږ د پټولنه کې چې مونږ د قبایلی او د تمدني ټولنې په منځ کې په یو بحراني حالت کې یو سرګردانه حالت کې یو، تر اوسه پورې د ځوانانو په اړه یو واضح او یو واقعي لیدلور له لوی سره د پخوانه موجود نه، اوس هم نشته. دا ګوره د څو لسیزو کې چې څومره تغییرات راغلي، سیاسي او نور جګړیز، دا متاسفانه ټولو کې ځوانانو نه د ابزارو پایز باندې استفاده شوې ده. لکه څنګه په اجتماعي لحاظ شي، په یو کور کې یو ځوان یوازې په دې سترګه ورته کتل کېږي چې دا به ژرندې ته وړه دغه غنم وړي او وړه کوي به، یا به د مړي ژوندي په کار کې به ځنې کارونه کوي. همدغسې یو لیدلوری په مجموع کې هم په سیاسي فضا کې موجود دی، هم په اجتماعي فضا کې، او دې ځوانانو ته هغه فرصت نه د استفادې زمینه سازي نه ده کړې کومه انرژي چې دوی لري د وطن د خوالي دپاره، د خپل پرمختګ دپاره دغه کار نه ده شوی. حکومتونو په وخت ګوندونو وخت په وخت ډلو ټپلو وخت په وخت، حتی په کلي ولس کې وخت په وخت د ځوانانو نه یوازې د یو ابزار پیسې استفاده کیږي. په تصمیم نیونه کې د دوی د فکر نه، د دوی د هغه درک او د دوی د قوت نه هیڅ ډول صحیح استفاده نه ده شوی. دا په مجموع کې زمونږ د افغاني ټولنې یو لوی ننګونه ده چې ځوانانو ته ډیر ابزاري نظر شوی. هم دا اوس ګوري جنگ روان دی، د جنگ دی غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي، د جنگ په هغه غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي. وجه دا ده چې دلته یو ستونزه نه ده، په صلحاو شبکې فعال دي، په صلحاو اجتماعي او اقتصادي او سیاسي مشکلات ټول یو ځای شوي دي، ټوله ټولنه قرباني ده، په خاص ډول ځوانان متاسفانه د دې ډېر قرباني ادا کوي.
ډېر ډېر مننه رغان صاحب. خغله محمد یار هم په تلیفون په کرخه را سره دی. یار صاحب، تاسو ته هم خراغلاس وایو، خراغلاس خبرونه ته.
مننه، زه خپل سلام درنه تاسو درنه بدخواله ټول اندیدونکو ته.
مننه یار صاحب، ستاسو په نظر باندې نن سبا افغانستان له کومو ستونزو سره مخ دی، او د دغه ستونزو د هواري په برخه کې ځوانان څه رول لوبولی شي؟ که په دې اړه درته معلومات راکړي.
زه داسې فکر کوم چې افغانستان خو د یو هر اړخیز بحران سره لاس او ګریوان دی، خو زه زما په نظر باندې د دغه ټول بحران هغه اساسي علت زموږ د سیاسي شعور راټیټه کچه ده. له بده مرغه چې په افغانستان کې د سیاسي شعور د لوړېدو دپاره کار نه دی سوی، او پر سیاسي فعالیتونو باندې یا د سیاست پر ارزښت باندې خلک بې باوره سوي دي. د سیاست په نوم عملیې سوي دي، د ګوندونو په نوم عملیې سوي دي. یعنی سیاست او ګوند، یعنی هغه څه چې د متمدنې دنیا د پرمختګ او د تمدن راز دي، او له بده مرغه چې په افغانستان کې د ټولو نورو ارزښتونو په څیر باندې له دغه حیاتي ارزښت څخه هم سوی استفادې سوي دي. ځوانانو باندې بې باوره سوي دي، دوی د سیاست د ګټه نه راځي، او سیاسي میدان یې د افغانستان دښمنانو تور خوشي کړي دي. نو په سیاست کې دغه مقوله ده چیرې چې ته نه هلته به ستا مخالف یا ستا دښمن وي. نو په د افغانستان په سیاسي صحنه کې ځوان نسل حضور نه لري، دلته ترهګر او د افغانستان دښمنان او د پردیو ګوتو ته وفادار تیر ایستل شوي خلک فعال دي. د انسان اول خو د انسان اساسي ترین خصلت چې دی هغه د اجتماعیت دی. انسان یو اجتماعي مخلوق دی، درسته خبره. انسان سیاسي حیوان دی، سیاست معنا اجتماعي ژوند. کله چې موږ د انساني خصلت له لاسه ورکړي دي چې هغه اجتماعیت دی.
یار سه بو بخیر په بخنی سره دا خبرم به هیر نشی تاسو چې ځوانان د افغانستان سیاسي صحنه کې برخه نه لري، یعنی په څه معنی کله وضاحت ورکړي؟
په سترګو دا په دې معنی باندې تاسو ورې تاسو د کده ځوانانو څخه پوښتنه وکړي چې سیاست نو مو ته یاد کړي، او دې پوښتنه وکړي چې سیاست څه معنی لري. د سیاست معنی دروغ، او دروغجن د خپلې دښمن دی. موږ باید خپلې دښمنۍ ونه کړو مسلمانانو په صفت باندې. پری دا یو عام ذهن دی، موږ او دا ډېره لویه فاجعه ده د یو ملت لپاره. دا په دې معنی باندې چې زموږ ځوانان سره پاشل شوي دي، هدفمن نه دي، مشخص مشترک هدف نه لري، او مشخص هدف او مشترک هدف د رسېدو لپاره کوم منطقي او علمي سیستم نه لري. هغه سیستم کې سره راټول شي، متحد شي، همغږي شي، هدفمن شي، او مشترک هدف ته په ګډه باندې حرکت وکړي، په یوه قوت بدل شي. کله چې په یوه قوت بدل شي، هغه اجتماعي یا انساني خصلت ترلاسه کړي چې هغه خصلت دغه اجتماعیت دي، راټولېدل دي، او په یوه قوت بدلېدل دي. کله چې ځوان نسل په یوه قوت بدل شي، دا د افغانستان لپاره څه شي؟ افغانستان په دنیا کې یو له ځوانو هېوادونو څخه دي. بشپته بسیار زیات کار مې ځوان نسل دي. تاسو فکر وکړئ دغه ځوان نسل که هدف منسي سیستماتیک شي او په یوه قوت باندې بدل شي، نو دا بیخي ډېره ساده خبره ده چې پر دغه ټولو بحرانونو باندې یا د ټولو غمیزو باندې به د افغانستان دوی برلاسي شي. او دا څه وخت دا کار کېدلی شي؟ زه نه پوهېږم چې دغه فکر ته زه اوس جواب ووایم که وروسته بیا وخت راکوي.
مننه. بیا به هم تاسو ته راشو یار صاحب. رغم صاحب، ستاسو په نظر باندې ځوانان د ستونزې خو په ګوته شوي چې مثلا امنیتي ستونزې دي، سیاسي ستونزې دي، ځوانان اوس په دې برخه کې دغه ستونزو دواري برخه کې څه څه مرسته کولی شي، څه باید وکړي؟
تورمان صاحب، ځوانان ډېر څه کولی شي، خو د ځوانانو په وړاندې ډېر ننګونې موجودې دي. مثلا مخکې یار صاحب د بې باورۍ ستونزه یاده کړه. موږ نه وایو چې زموږ سلسله نه سیاسی حرکتونه دا ټول استخباراتی دی، پردی دی، او یوازې د پروژو او د دې لپاره رامسته شوی، او تعداد به داسې می چې ملي فکر لري او واقعا د وطن په اړه یو درد لري او برنامه لري، خو خلک باور نه لري. خلک که باور لري، امکانات نه لري. هغه ډلې نن سبا، هغه ګروپونه نن سبا ډیر مطرح دي چې هغه د نامشروع لارو نه تقویه کیږي. هغه ډلې چې ملي اجنډا وی لري، ملي اهداف لري، هغه په سیاسي صحنه کې کم حضور دي. او نور هم نشي کولای چې خلق په ځان باندې ډیر راټول کې امکانات نه لري او دومره واس نه لري. ځوانان ډیر څه کولای شي خو ځوانان هم متاسفانه چې اکثره په لړمحالو شینو باندې عادت شوي دي. زه که څوک خپه نشي اصلا د دې قشرونو د ویش سره ډیر موافق نه یم چې څوک ځوان شي او څوک زوړ شي. فکر او وطن دوستي او ارمان لرل او مبارزه کول او یو ښه انسان اوسېدل دغه اساسي ضرورتونه دي چې متاسفانه ډیر تمرکز پینه کیږي. د ځوانانو نوم په دغه نظام کې د 2001 نو وروسته په یو پروژوي اصطلاح باندې بدله شو، لکه د خزو پونوم باندې چې ډیر داس کارونه وشول چې وخت ځای کول او همدغه سي د ځوانانو پونوم باندې هم ډیر امکانات ځای شول ته سروي پاشل ډیر
امکانات چا ځای کول.
دا نړیواله ټولنې متاسفانه دلته ډیر غلطه محاسبه لرله. دغه کوم کارونه چې وشول دا د افغانستان د ټولنې د روح سره برابر نه مونږه کول شو چې په یو ملي چوکاټ کې د یو ملي لیدلوري د مخې نه ځوانانو ته ډیر کارونه وکړو. اوس د دې څه ضرورت چې په یو کلی کې د یو کاریز د پاکولو لپاره د پروژه راشي؟ دا خو ځوانانو مخکې خپلو کې اشرونه کول. مونږ د ځوانانو د ښځو د نورو قشرونو په برخه کې سیده چې اجتماعي او نور مشکلات لرل، خدا باید په هغه حل لارو باندې حل شوي وای چې مونږ خپل په افغاني منطق ورته لرل. دلته اوس د ځوان نه تعریف دغه کې چې ځوان هغه چې په یو ډله کې یو موسسه یو انجونه پروژه واخلي او هغه کارونه وکړي چې اته په دې وخت کې زه په دې ډیر افسوس کوم چې زمونږ یو ځوان ولا درته وای چې زه په دې وطن باندې مینې مدام یو د یو احسان په شکل درته وای. وطن خو نو شي وطن نه، نو ته څه معنی لري؟ خو بیا د هویت سوال سره په دې وشتمه پیړۍ کې مخ کېږي. دغه سي ځنې کارونه وشول چې هغه په لوی لاس د ټولنې د پاشل کېدو ځینې د ځوانانو د حقونو د دې طرفدار یم چې ځوان ته د یو انسان په حیث د هر افغان په حیث باندې حقونه ورکړل شي. خو دلته ډیر کارونه د سی وشول، ډیر پروژې د سی راغلي. زه ځنې خلک پیژنم چې عمرونه د 500 کلونو نه وختي دا غوي اولادونه کې د شي د ځوانانو په صف کې حساب نشي. خو دوی ګیره توري کړي یا سری کړي یا کلی کړي او یو بنځه کس سره یو ځشي وی چې موږ ځوانانو ټولنه یو، موږ باید دلته پروژه واخلو، دلته کار وکړو چې دا هم د په ځای چې ځوانانو ته ګټو کې ډیر تاوانونه کړي.
ډیر ډیر مننه یار صاحب. کته سی په ټلیفون را سره وای راغان سی وای چې د ځوانانو هغه کم کارونه چې هم په بیلا بیلو برخو کې ول دایم پروژې ول او د ځوانانو په وړاندې هم که چلن شوی دی دا هم تر ډیره پروژې وي. تاسو په دې سره څه موافق یې؟
دې سره موافق یم. دا یوازې ځوانانو سره نه، دا د افغانستان په څو ګوري د هر ارزښت سره د ټولې چلن وسو. اما دا خپل ځان ته ویلات لري. موږ نو څه کولای چې یو پدیده په مجرده توګه وڅېړو؟ موږ کولای شو کله چې یو پدیده یو مسله څېړو هغه موږ باید د نورو پدیدو د نورو مسایلو سره رابطه کې په ارګانیکه توګه باندې وڅېړو. د دې لسو چې ځوانان د ځوان فیشر څخه د پروژې په توګه یا د نورو ورته ارزښتونو څخه د پروژو په توګه باندې ګټه واخیستل. د دې کوم دا خورا پراخ بحث دی. په اصل کې 50 کاله مخکې موږ په افغانستان کې یو ښه متمدن ژوند درلود. موږ د پرمختګ په حال کې وو. ځوانانو عزت درلود، مشرانو عزت درلود، خلکو عزت درلود، ملت مو دروند وو. تر مختار په الکی و اصل په متاسف په لسنجو کاله مخکې چې تکله د انقلابونو راغله، کله راغله د پردی لسنه راو رجیر الله یادرته یو څه سره ایدئولوژیک سازمانونه رامنځته سول د پردی په ټونګ باندې او زموږ یو شمیر خلک د اخوانیانو یا د مجاهدین په نوم باندې پاکستان نومونه تولې د یو شمیر د شرق خواته یو دغه یو شمیر د غرب خواته او د افغانستان د دلته د دوران او د وډیا نه تمام جنگ په لمبو کې راشکیل کی. نو په دې باید موږ دا له سره کوکو دا باید ومنو چې جنگ درس یو ناونی پدیده ده چې د یو ملت له بده مرغه اخلاق او تربیه او خرابي. موږ تاسو کاله مخکې پر رشوت شرمیدلو. کله چې به چا باندې رشوت خور نوم یاد وو هغه به په کلي او محل کې به هغه ځان پټ پټ کاوه او دا یو ډیر لوی داغ او فیغور وو. مګر دغه جنگونو او جهادونو په نتیجه کې نن رشوت لکه د موږ شي ډیر اخړل کیږي. نن رشوت هر څوک خپل حق بولي. نو دغه موږ ارزښتونه چې ټوله مسخ ولا موږ تربیه خراب ولا موږ اخلاق لکه څنګه چې د فساد خبره کیږي د فساد څه معنی؟ فساد خو یا په دې اداره کې به یارزه یا بته یا د وطن یو بل څوک دي. دغه خلایي مخلوق نه لغلی چې حکومت جوړ کړی دی او حکومت کوي هغه فساد دی. خدای موږ د دې وطن خلک چې فساد کوي ولې فساد کوي؟ ځکه چې موږ اخلاق او تربیه خراب شوی دي. اخلاق او تربیه موږ خراب شوی دي چې دا دغه د جنگ نتیجه ده. نو د جنگ په نتیجه کې ټول معنویات لکه څنګه چې هغه مادي کلتور مادي ارزښتونه د منځ ځي، هغه سي معنوي ارزښتونه هم مسخه کیږي. نو دا زموږ معنوي او اخلاقي ارزښتونه دي چې دا مسخه شوي دي د جنگ په دوران کې. ځکه موږ هر څه پروژه بدل شوي دي او د هر ارزښت څخه د خپل شخصي ګټو لپاره کار اخیستل کیږي. اما دا یادونه به هم درته وکړم چې دا وضعیت پر همدغه حال نه پاتېږي. اوس ځوانان تر ډېره بریده پورې دوی پوه شوي دي، خپل د ګټو د تاوان لارې ورو ورو پېژني او دغه وضعیت تېرېدونکی دی. دا زړه به هم دومره نه خورو چې بېخي مایوس شو یا په رواني لا سقوط وکړو. ځوانان ورو ورو هغه خپل منطقي او انساني مسیر ته د برابرېدو په حال کې دي. هغوی هغه خلک هم پېژندلي دي چې هغه باید د ارزښتونو لپاره پهستابه معاملې کولې، پروژې به اخیستلې. هغه ورو ورو تل پیل کېږي، لکه څنګه چې یو بل ګډونوال ورو ورو ستاسې اوس یادونه وکړله چې حکومت یا د رئیس جمهور محمد اشرف غني د ځوان فشر ته متوجه دي. زه د ځوان په باره باندې د ولسمشر پر باور باندې پر هغه په تعهد باندې هېڅ شک نه وینم. اداره ورو ورو ځوانېږي او زما باور داری چې دغه ځوانان به دغه نوي ځوانان به د نوو اخلاقو او نوو مدني اخلاقو سره د نوي تربیې سره به دغه ادارې ته نروځي. او ورو ورو که دوی غواړي که نه غواړي، د دې وطن دروند مسؤلیت د دوی پروژو باندې دي او دوی دغه مسؤلیت ورو ورو احساسوي او د دغه مسؤلیت په ادا کولو سره به انشاءالله دغه ټوله بحرانونه جبرانېږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی یار چې په تلیفون راسره پاتې شوی او په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو د اوریدونکو تلیفونونه واخلو، ښاغلی ساحل حیران صاحب مخکې وویل، رحان صاحب هم ورسره دا موضوع ورغبرګه تایید کړل چې د ځوانانو نه د ابزارو په توګه استفاده شوي. څومره له دې خبرې سره موافق یې چې واقعا دا کار شوی دی؟
کوم خپل د تیرو څلوېښتو کلونو کې چې دا کوم جریانات زموږ په هیواد کې تیر شو، که دې ته سړی ځیر شي نو دې کې شک نشته دی چې ځوانانو د ابزارو په توګه استفاده وشوه. خو یو شی چې موږ ته ډېر زیات ډاډ راکوي او موږ ورته خوشبینه یو، هغه دا دی چې د تیرو یو نیم لسیزو هغه ځوان چې یو نیم لسیزه مخکې و یا دو لسیزې مخکې و، خوشبختانه د نن ځوان پرونی ځوان نه دی. د نن ځوان په دې پوه دی چې په ټولنه کې زما مسؤلیت شی دی، څه باید وکم او په کومه طریقه یې وکم. د نن ځوان ښه ځانګړتیا دا ده چې د نن ځوان د خپلې ټولنې، د خپل ولس او بالاخره د خپل هیواد په ګټو باندې پوه دی. هغه په دې پوه دی چې زه په خپل هیواد کې خپلې ملي ګټې څنګه تأمین کم، څنګه یې وساتم چې د بعضې مغرضو کړیو دي خو هغه متضرر نه شي، او زما هغه ګټې چې له نورې نړۍ سره نښتې دي هغه څنګه او په کومه طریقه باندې په کومو ډیپلوماتیکو اصولو باندې هغه موږ برآورده کولی شو. یعنی دا هغه څه دي چې زموږ ولسونو ته ډاډ ورکوي، یعنی موږ ورته خوشبینه یو. بل مهم دا دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه یو بل ستونزه چې هغه ځوان متضرر کوي، هغه دا دی چې په الفاظو کې ځوان ډیر ستایل کیږي. یعنی په تیرو وختونو کې ځوان ډیر زیات وستایل شو، خو صرف په الفاظو کې او په خبرو کې. ولې زموږ په ټولنو کې، زموږ په کلو بانډو کې ځوان من حیث دی یو کورنۍ د غلام یا د یو کاریګر په حیث غینه استفاده شوه. یعنی په دې معنی زموږ په وجرو کې که ځوان ناس دی، په جای دې دی چې ځوان ته دا چانس ورکول سي چې هغه دې من حیث دی ځوان یو نظر د خپل ولس د ښیرازۍ په خاطر ورکي. ځوان همیشه تحقیر شوی دی چې چپ د مشرانو په مخ کې خبرې مه کوه. یعنی دغه د مشرانو له بده مرغه موږ خپل مشرانو ته ډیر زیات احترام لرو. دا موږ چې نن څه وایو څه مزدري، دا زموږ د مشرانو برکت دی. خو هغه پوینټونه هم موږ لسترګو نشو غورځولی چې غیر ارادي زموږ مشرانو زموږ په حق کې کړي. یعنی په کلو بانډو کې دا کنسپټ جوړ دی چې یعنی ځوان چې د مشرانو په مجلس کې ناست یعنی دا د حق نه لري چې خبر وکړي. دا استعدادونه وژني او دا زموږ راتلونکي نشي تضمینولی. دغه برخورد د ټولنې له ځوان سره مهم دا دی چې ځوان ته چې هماغه سي په الفاظو کې شاباسی ویل کیږي، عیني وخت کې باید هغه ته د کار زمینه، د خدمت زمینه هم برابر سي. په دې خاطر چې ځوان هغه څوک دی چې په ټولنه کې د تغییر تر ټولو ښه انرژي لري، که مونږ په عقیدوي لحاظ یا نور په ټولنیز لحاظ باندې د بشریت ټول تاریخ ته وګورو او لږې په علمي لحاظ باندې مطالعه کړو، نو مونږ په دې پوهیږو چې په نړۍ کې دغه کوم جذري تغیرات چې دي هغه ځوانانو راوستي، هغه که د پیغمبرانو ژوند دی، هغه که د صحابه کرامو ژوند دی، هغه که د نورو سیاسونو په نړۍ کې چې کوم فیلسوفان دي، په نړۍ کې نور څوک صاحب علم صاحب رسوخ خلک چې دي، هغه ټول ځوانان وو. یعنی دغه ځوانان وو چې په نړۍ کې انقلابونه راوستي. سپینګیری یا ماشومان د دې وړتیا په هغه طبیعي شکل باندې دا وړتیا نه لري چې هغوی دي د دې جوګه شي چې په ټولنه کې د تغیر راولي. نو فلهذا زموږ په حکومت هم دا غږ دی چې ځوان ته دې زمینه د خدمت برابره کړي. زه له نیکه مرغه زه د ځوانانو راتلونکي ته په دې خوشبینه یم چې که مونږ دغه د یو کال یا دوه کال را په دې خواته وګورو چې حکومت کومې کړنې چې لازمې وي د ځوانانو په رابطه باندې ترسره کړي دي، که مونږ اوس وګورو 15% زموږ اداره ځوانه ده. یعنی 15% زموږ د حکومتي دوایرو کارکونکي هغه ځوانان دي، او همداسې 11% زموږ کابینه چې د هغه ځوانان دي، ځوانه کابینه ده 11%. او همداسې 70% که مونږ د مشاورینو هغه سلیکشن وګورو هغه هم ځوانان دي، او 15% زموږ والیان ځوانان دي. یعنی
فکر ځوان دی، کوم ځوان دی
اصلا که سړی وګوري عمر چې دی هغه د ځوان دپاره معیار نشي کېدلی. مونږ داسې ځوانان لرو چې عمرونه 18 کاله دي، خو له فکر او عمل او خدمت یې د 2 کلن ځوان دی. او موږ داسې 2 کلن 3 کلن ځوانان لرو چې اصلا په دې پوه نه دي جذبه مسؤلیت څنګه دی، زه د څه شي دپاره پیدا شویم. مونږ سره مهم دا دی چې یو سړی فکر ځوان وي، او عمرن هم د ځوانۍ اهمیت ځکه ډېر دی چې هغه فزیکي او انرژي چې کوم کس په 23 یا 23 تر 25 پورې لري هغه د لوړ عمرونو خاوندان نه لري. خو له نیکه مرغه زموږ آینده انشاءالله د ځوانانو ډېره روښانه ده، او ناامیدي باید له ځانه دومره لرې وشړو چې اصلا موږ خواته مخ روان نړۍ. ناامیدي د ډېرو ځوانانو فکري هغه کوم استعدادونه چې دي هغه وژلي دي.
ډېره ډېره مننه ساحل صاحب. بیا هم تاسو ته راځو تلیفونونه راخلو. دوستانو زموږ د تلیفون شمیرې د 0999 40 45 40 او 0998 225 55 په دې شمېرو سره اړیکې نیولی شئ. تخنیکي همکار وایي چې همدا اوس یو اړیکه راسره ده. بله مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
مال دې پښتیا دې ولایت نه جی محمد جان در سره په تماس کیم.
ها مهرباني حاجی صاحب.
زه د ځوانانو استقبال کوم. ځوانان په دا اوس ټولنه کې د رښتیا او خلکو خدمتګار دي، ځکه ما ولید په ننګرهار په پکتیا په خوست داسې په نورو ولایتو کې کوم کار چې موږ کوو هغه کار ځوانان ډېر په مخ وځي. اگر که زه یو کامی مسیرم 2 کالو په عمر کې یم، خو موږ د کیسیرانو ځوانانو اوس وخت مناسب بولو. خو یو شیدا ځوانانو سره باید یو څه د مشرانو مشوره هم نظری نور د ستاسې د مجلس ته زه په درنداوي ګورم. په کتو سلام
مننه کور ودان ژوندي اوسې حاجي صاحب. بل اوریدونکي هم را سره په کرخه ده. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. بیت السلام.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
بیت الله والا خوخ.
بیت الله له خوست څخه مهرباني. بیت الله جان
مننه در خو زه د ځوانان ته د خیر دولت کې په ډېر سامان څخه وړاندې کول څه دي د څه چې په دنده په خوست کې مو څومره لیدلې د حلسان د پانتونو څخه پرې شوی دي.
بلے بیت اللہ خان اڑی کرا سر پری شوز باب خلا کی پختن ہم وہ چکڑا بہر حال بل اوریدن کے ہم راسر دے. آزادی ریڈیو دا مہربانی وکئی. بلی ازادی رادیو ته مهرباني
سلامونه هني کله احترامات ترمن صاحب تا تا او قدرمنو مېلمنو تا او محترم تخنیکر په دلا او پېدی تا او ترنو بریدون کو ته اله کوم چیرو غو جوړ وای
مهرباني وکي څوک لکم زه
مننه تنګیوال لا ورده کو تخه ترمن صاحب رښتیا چې ډیره خایسته موضوع مو تاکه دي ته خپل یو فارغ تحصیل ځوان يم څه د هیڅ ندوم رانه فبري کوم لکه د بیکارای نه ځکه هر څوک او هر چیرې ماته به سواده غوته نسی چې پلانکی تعلیم کړای دی خو اوس بیکار ګرځي تعلیم څه په درد خوري دغه دولت د هغه چا دی چې واسطه او پیسې ولري تر دې به دا خوي چې د دې دولت پر ضد ولټیږو او هر سړی د خپلې واسطیا په خاطر په هر ځای کې په دنده باندې وګمارو په خري شي بوکې ترمان صاحب هیله د دې دولت د ټولو چارواکو څخه دغه ده چې فارغ تحصیل ځوانانو ته کار پیدا کړی
هم را سره د تلیفون په کرخه دی آزادی رادیو دا مهرباني وکي
سلام علیکم اجمل تورمن صاحب تاسو ملوانو ته سلامونه
وعلیکم السلام څوک له کوم ځای را سره پاړي کې کیدی
احمد نعیم سلارزه د کابل نه
سلارزه سه مهرباني وکا
تاسو ډیره خسته خبرونه هم شروع کړې ده او ډیره خسته موضوع برنامه ده خو زما د ملمنو نه دا سوال دی چې آیا دا ځوانان به همدغه شان ته په حقیقت کې دوی ته دا ونډه ورکړی شي او دوی به څه پرمختګ وکړی شي که نه دا به هسې یو خبره یو به شي او بس بیا به پې ختمه به شي همداسې
بلې سالارزې صاحب ستاسو په نظر باندې نن په افغانستان کې هغه عمده ستونزې کومې وي دي او ځوانان د دې ستونزو باورۍ کې څه رول لوبولی شي ستاسو په نظر
نو ځوانان خو ډیر څه کولای شي که ځوانانو ته داسې دغه ورکړی شي
مثلا کومه برخه کې څه کولای شي کومه ستونزه
هر څه کې په اداري فساد کې د مخنیوي دغه کولای شي نور پرمختګونه په دولت کې هم کولای شي ځکه ډیر ځوانان زمونږ ډیر غټ غټ تعلیمونه او تحصیلونه کړي دي په هغه چې کوم دفتر ته مراجعه وکړي ورشي یا کوم دغه ته ورمخامخ شي نو هلته د هغې چې ډېرې پیسې ونه لري یا کوم واسطه ولري
دا یو بخښسته په نظر آی واځي باید په دولت کې وي چې د سنځو مخنیوي او شي د سنځو واري سره مرسته وشي او کله بهر نه د دولت نه بهر ځوانان هم کولای شي لستونځو واري سره مرسته وکي
کولای شي بهر هم کولای شي ولې نشي کولای په خپل محل کې په خپل سیمه کې په خپل ولسوالۍ ولایت کې ځوانان ډیر څه کولای شي که ځوانان وو کی او وغواړي هر څه کولای شي د ځوانانو خپل یو ټولنه د ځان د خپل فکر نظر لري خپل هم د غلری د څه خو نه ده ځوانان په هر څه کې هر ځای کې خپل کار کولای شي خو که ځوانانو ته دا مشران لګ نظر وکي او دوی وسره همغږي شي دوی وسره همکاري وکي دوی ډاډ ورکي نو ځوانان هر څه کولای شي او د دولت نه بهر هم کولای شي ولی نشي کولای ځوانان خو ډیر څه کولای شي د ځوانانو فکرونه جدا دي د ځوانانو د موجوده ځوانانو د وس سوچونه او فکرونه چې کوم دي دا د مشرانو د تیرو
خبر بلے مہربانی آزادی ریڈیو دا وعلیکم السلام مہربانی آزادی ریڈیو دا تغیر ور کے
دغه ملت ته دی په درنالي وګوري چې دغه ملت یو غمخور ځان وبوځي خیر نه پروا نه لري کدا ملت د په غاړه کې نن لا سره چولای دی د دې د نه دی د دې مني خو مقصد په دغه باره کې د نظر واچو
اها ډیر ډیر مننه کور ودان ژوند دی وسې حیران سے تاسو دا اوریدونکو پښتنې کلم مخروات مونږ یادش کړی دي مهرباني وکړئ په بلند ډول سره
نمبر ټول سلام وړاندې کوم یواز سلرزي صاحب پښتنې په ځواب کې ودا وایم چې موږ به نور دغه کلاسیک او دغه کلیشې غوښتنه هیر کړو چې ګوندې مشران دې موږ ته نظر وکړي، یعنی مشران دې موږ ته حق راکړي، یا مشران دې موږ ته په ښه نظر وګوري. زه وایم چې دغه حق باید ځوانان خپل کړي، دغه موقف ځوانان خپل کړي چې مشران د مشرانو د مشاورینو په توګه دوی استخدام کړي، یعنی موقف باید ځوانان ونیسي، مشران ته د مشاور په توګه اهمیت ورکړي. ځوانان باید اول ځان سره د خپل کیریئر راتلونکي جوړولو لپاره دا پریکړه وکړي چې زه خپلواک پاتې کیږم، سیاسي ډر ټپل سره کیږم او که مدني فعالیت کوم. دا باید وکړي ځوان، یعنی دغه تصمیم چې کله ونیو چې زه سیاسي مدني فعالیت کوم، نو او د انسجام مهمه طریقه د زور او فشار هم دا ده چې دوی حقوق ته لاسرسی کوي. نو هغه دې بیا داسې نه وي چې موږ به د کوم چا سره کیږو یا به کوم چا پسې ځو یا کوم مشر پسې ځو. زموږ چې دوی خپله د ځوانانو په منځ کې خپله یو مشر وټاکي، نه دا چې هغه منفور سي روپ سي ډیر شي. یو بل موضوع دا ده کله چې ځوان چیرته مقرر شي یا چیرته وزلیږي، بیا وایي چې دا چا سړی ده. زویم چې ځوان باید خپله سړی شي، نه دا چې چا پورې تفیلي شکل باندې دی یو چا نخړوب شي یا د یو چا فکر مستمری یا د یو چا د لاس علی چې چیرته کم ځوان وزلیږي وایي چې دا چا سړی ده، یا کم اداره کې نه وایي سوګری شي وایي دا د چا خوانه یا چا سړی ده. زویم چې ځوان باید خپله په تحصیلي لحاظ او د خپل وړتیاو او ظرفیتونو لمخه دا لمړی غو موقف تر لاسه کی، او بیا دغه دغه بد نوم د ځان وښکې چې ګوندې دا زه د چا سړی یم یا د چا پترو راغلم یا چا پسیزم. ځوان باید دغه بریک راول نو کی چې مو خپل لاس په کار کیږو، ځکه امر فوري سری ولست تجربه سوي دي د ګټې په ځای موږ ته سرطان دانه تمام سوي ده. ځوانان به خپل رهبری واخلي په لاس کې، کده سیاسي فعالیت کده مدني فعالیت. او بل دا چې ځوان لپاره د شرم ځای ده چې دا د هغه یو چا شاته راړسي چې یا د هغه په اصطلاح رهبر شاته راړسي چې هغه ولسته د درد د پټۍ د درد پټۍ په ځای غم او ناخواله او تبعیر وسته. نو بیا به راتلونکي کې دغه ټاپې نه بچ شي چې دا چا سړی دی او چا خونه حمایه کیږي. زم چې ځوان باید خپل سړی شي او خپل ظرفیت او وړتیا پیدا کړي او په دې اعتماد په نفس پیدا کی چې خپل هم موقف تور سیږي، هم دنده پیدا کی او هم د سیاسي او مدني فعالیتونو په سر کې راځي.
ډیر ډیر مننه حیران سیب راغان سیب د سالادس ول موضوع ته اشاره وکړه چې ځوانان ته باید موقع ورکړل شي د کار کولو په حکومت کې چې بلا بلا برخه د فساد اداري موضوع هم یادونه وکړه. آیا څومره دې نظر سره موافق یې که څه هم دوی وروسته په دې اړه هم وویل چې بهر هم شي کنه، ولې لومړنی وړاندې دې انداو؟ آیا ځوانان باید حتما د دولت په چوکاټ کې وي چې د ملي یووالي د ملي ګټو د نظام د پیاوړتیا د دې موضوعات لپاره مرسته وکړي، او که نه له حکومت نه او له دولتي حکومتي ادارو نه بهر هم دوی کولی شي چې داسې ملي ګټو ملي منافعو ته د هیواد کار وکړي؟
تورما سیز منگا دیر زوانان متاسفانه دی سیریالون و دی یو نیم بحرانی سفر دی شان و دیر بد عدد کرید. دوی باید پده پوشی منگ پا افغانستان که اوسیگ و منگ افغانان یو مخی دی پکتیا یو مشر خبره اکره دی زوانان و دی مشران و پرابطه بانده دی افغان زوان چی باید دی زوان پایز حقونه و لری مکلافیتونه هم لری. دلته منگ خپل اغا اجتماعی و کلتوری جوڑختونه دی دیر موضوعات دی چی زد اغا و شانو سر موافق نیمه چی زن زوانان کوشش که چی افغانستان د اروپا په ساویه باندې هغه یو کاپی ولري چې ځوان پکې په خپل مخازي او زور پکې په خپل مخازي او خزه په خپل مخازي. مونږ ډېر یو چوکاټ لرو چې په غي چوکاټ کې به مونږ دغه ارسه مخ ته وړو د ځوانانو د ستونزو او د نورو موضوعاتو یادونه چې وشو. مونږ الحمدلله سره د ټولو مشکلاتو چې اوس هم افغانستان لري، مونږ یو قانوني نظام لرو، مونږ یو اساسي قانون لرو، سیده چې چیرته به نقص کیږي چیرته به عملي کیږي. خو ځوانانو ته ډېر قانوني حقونه ورکړل شوي دي، دوی کولای شي چې خپل جوړښتونه رامنځته کړي. اول خو که د افغانستان خبره چې ما تاکید ور باندې وکړي د پاره چې حتمي نه ده چې سړی درس تعلیم یوازې د پاره وایي چې یوځی کې د وزیر شي یوځی کې د رئیس شي. دغه توقعات هم باید افغان ځوانان لږ راټیټ کړي په دې فکر کې چې د افغانستان دی، د افغانستان اقتصاد په کوم حالت کې دی، افغانستان د اوس په څومره مشکلات کې راګیر. زه ځنې تعلیم یافته دوستان خلق پیژنه مغوی چې د پوانتون نه فارغ نه از مونږه د پوانتونونو کیفیت او موضوعات هم په هغه حالت کې دي چې ډیر کارت سره نشي اخیسته دستی فکر کوي چې دا یوځی کې یو غټ بست باندې وقرر شي مونږ باید خپل غی اقتصادي توقعات د خپل اجتماعي توقعات دا لګ راخته کو سید لس 15 کال مخې دلته په میلیونونه روپۍ راغلي خو نور د پیسې باید نور دس یو حالت تراشي چې را نشي مونږ باید خپل وطن د پاره یو فکر وکړو په خپل چوکاټ مختلف شنو ځوانان کولای شي چې ک متقینم ک په ول سوالی کې لس 15 ځوانان متحد د لوستي ځوانان چې نور غنالوستیم ځان سره کی او ټولنه ولریات د فساد په ضد باندې کارو کی هلته د بی عدالتۍ په ضد باندې کارو کی په خپل دوی تام د کار زمينه مسایديږي هم د دوی په وړاندې چې کوم اجتماعي سیاسي او نور خندونه دی هغه د منځزي ز سوخ مخه ما د امریکا د پخوانی ولسمشر دبليو بوش خاطرو کتاب لوسته هغه ویل چې زب اکثره په ځواني کې د تعلیم په سان کې تل مالته مې زمکه وي د پلار د قانوني کوله متاسفانه زمونږ یو افغان ځوان په دې شرمېږي دا سعید چې قلم ته ډیر اړتیا شته دی کتاب ته ډیر اړتیا شته خو د دې په سان کې دا وطن زراعت تم ضرورت لري دا وطن صنعت تم ضرورت لري او په حکومت کې خو په ډیرو هیوادونو کې ډیر محدود خلک کار کوي یاته حکومت کې کار کول په نورو هیوادونو کې چې رسیدلی دي ډیر خلک ورته ترجیح نه ورکوي دا تر ټولو هغه پسمانده کار ورته په حکومت کې کار ښکاري نور باید په دې باندې فکر وشي چې اوس کوي اوسوک د اقتصاد پونځي مسلې فارغيږي هغه سره باید د چپټري زده کړو ترڅنګ دا فکر مې چې کزه فارغيږم سبا ته څنګه زه لس 15 نور ځوانان ځان سره یو ځای کوم شل زر افغانۍ مو وسو شي یو دکان په جوړ کو یو بل کار وکړو چې اغه نه یو اقتصادي منبع را ته جوړ شي متاسفانه په دغه برخه کې ځوانانو ته ډیر ذهنیت نه دی ورکړل شوی ځوانان باید په دې باندې تکیه وکړي چې سره له دې چې ځوانانو ته حقونه غواړم خو زه دا هیلم لرم چې لږ خپل توقعات هم راخته کې دا ممکن نه ده چې ځوان دي د پوانتون فراغت سره دستي او ځکه مصروف شي مونږ د حکومت او دا سعید چې په زنو زینو کې بیا عدالت هم کوي نور کارونه هم کوي خو دا ممکن نه ده چې په کال کې په لزګونه زره کسان فارغيږي او دوی ته دستي دوی د کار زمينه مسايده کې حکومت هم په خپل مکلفیت لري مګر ځوانان هم کولای شي چې په مختلفو ابتکاري اشکالو باندې ځان ته د کار زمينه مسايده کې وغه د خپل حقوقو د تامین لپاره د نورو بیا عدالتي او د مخنیوي لپاره خپل داسې جوړښتونه ولري چې هغه د فشار او د دغه وسیله شي او هم عدالت تامین شي هم ځوانان ته د سیاسي اجتماعي روش زمينه برابر کړي
ډیر ډیر مننه رحان صاحب سائل صاحب عمده ستونزی چې د ملمنو خبرې او تاسو خبرونه موږ راوستل سبا په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ستونزې دا ډېرې مهمې دي او یو بل سره فکر کوم چې تړلې هم دي دې خبر ته پام سره چې ښاغلی یار ویل چې سیاسي شعور د ځوانانو کم دی متاسفانه موږ د دغه دوه ستونزو د واري په برخه کې مشخص د سیاسي او امنیتی ستونزو د واري په برخه کې او یو بل همکار سبوري سره یو ځای کوچې د ملي والی په خاطر باندې چې ملي والی ټینګ شي د غزانزانې او مثلا جبنی مسائل سمتی مسائل قومي مسائل دغه مسائل ورک شي د درې مواردو کې مشخص امنیت سیاست ملي والی په برخه کې ځوانان څڅ ډول رول وبولئ شي څه وایي
مرنه تورمن سی کوم خپل نړیواله بوتانیا لګ فراخ کو مونږ دا پیدا کولای شو چې امریکا یو هجمونی قدرت دی په نړۍ کې کوم د دغه هجمونی قدرت چې په نړۍ کې حاکم دی اوس دغه خپل داخلي ستونزې په امریکا کې شتون لري وګورو یعنی د 2013 کال نه د ځوانانو د بیکاری کچه تر د 2013 پورې ورس تربل زیاتی حال دا چې امریکا په نړۍ کې هجمونی قدرت ده نو دا خو تصادفي ده چې او دا خو یو معمول ده چې په افغانستان کې د هم د ستونزو کچه زیاتې یا د ځوانانو د بیکاری کچه زیاتې زه فقط غواړم چې تاسو د سوال په جواب کې دا وایم چې لبته مرخه زمون د ځوانانو ستونزې د نور نړیوالو ځوانانو سره فرق کوي زمون د ځوان ستونزې دا ده چې زمون کم ځوان چې بیکاره دی هغه پاین وخت کې بیسواده دی ولی په نور نړۍ کې چې یو ځوان بیکاره دی هغه ایجوکیټډ دی هغه زده کړې لري زده کړې کړې دي نو دلته چې یو وخت یو حالت دسی چې یو ځوان دی عین وخت کې بیکار هم وي او بی سواد دی هم وي نو دا بیا ټولنې ته لګډیر خطر متوجي کولای شي هغه په دې معنی چې یو ځوان چې بیکاری او وایني وخت کې بسواد یې هغه پتی نه پویږي چې زما حقوق څه دي، زه څنګه کولی شم ټولنې سره برخورد وکم، له حکومت نه زه خپلې غوښتنې په کومه طریقه وغواړم، څه باید وکم بلاخره چې زه له دغه حالت نه ووزم. دا سړی یو سټرس اخلي، یو رواني فشار لاندې راځي، او اکثره دا د دې سبب کیږي چې بلاخره انتحار او استشهاد نورو ستونزو سره مخ کیږي. یعنی دا نن که موږ او تاسو وګورو په افغانستان کې چې کوم انتحارات کیږي، دا ټول اکثره مطلق ځوانان دي. دې یوازینی علت همدغه دی چې ځوان دی او بېسواده دی، څنګه بیکاره ده. خو زه وایم چې ځوان دی را ولاړ سي، او دا جسارت او دا جرأت دی وکي چې زده کړو ته دی مخه کی، زده کړې دی وکي، ودی ګوري نړۍ سره دی ځان سیال حساب کی، خپل مورال دی قوي کی، ټولنې ته دی وګوري، نور نړۍ ته دی وګوري چې زمين حج دی ځوان خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لرم، نور دنیا کې ځوان په خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لري.
چې ځوانان هغه محل کولی شي چې مثلا دغه ستونزه تلواري لار شي چې د دوی پوها ورچا لوړ شي.
همدغه خبره ده چې وخت چې زده کړی یو سړی ولري، یو ځواني ولري، هغه په دې پوهیږي چې زما حقوق څه دي، زما هیواد حقوق چی دي، زما ملی ګټې څه دي، اصلا ملی روحیت څنګه باید ایجاد شي. کله چې دغه ستونزې حل شي، یو سړی خپل حق یو ځوان پیژني، د هیواد حق پیژني، ملی ګټې پیژني، یو د ملی احساس ملی روحیه ولري، دا کولی شي چې د افغانستان په سیاست کې رغند رول ولوبوي، د افغانستان په امنیت کې رغند رول ولوبوي، د افغانستان په اقتصاد کې هي طرحې ولري، هغه طرحې وړاندې کی، هغه پرزنت کی، هغه ډیفنس کی، بلاخره هغه کوم شی چې د په ذهن کی دی هغه یو ښه او اکیډمیک طریقه باندې خپل هیوادونو او خپل ولست وړاندې کی.
ډیر ډیر مننه سایل صاحب. حیران صاحب، کوم موضوعات چې سایل صاحب شریک کړل واقعا د اهمیت وړ مسایل دي، ولې دې ته وخت پکار دی چې ځوانان خپل پوهه لوړه کی، خپل وړتیا لوړه کی؟ موږ عملا د دغه ستونزو سره مخ یو، اوس څه کول پکار دی؟ اوس خو په یوه ورځ یوه میاشت کې دوه میاشتو کې نه پوهه لوړیږي نه وړتیا لوړیږي، اوس څنګه وکړو دغه موجوده وضعیت نه؟ مثلا ځوانان د دې لپاره چې هیواد وباسي څه باید وکړي چې ملي یووالی ټینګ کړي، د سیاسي ستونزې او امنیتي ستونزې چې کوم په هیواد کې دي له دې نه ووځي؟
دقیقا دوه عمده ستونزې چې بېسوادي او بېکاري ده، دغه زهرجنې دي. بېسوادي تدریجي کیږي چې راتلونکي نسلونه، نوي نسلونه موږ د زده کړو په ګڼه سنبال کوو، او د بیکاری ستونزه د فتنم کیږي چې یو څه حکومت د خوانه، یو څه خپل ځوانان په یو نه یو ډول ځان بوخ کی، یا حکومت د زمينه برابره کی دغه ځانو باندې کارو کی چې ترسو دوی منحرف نشي، یا وسله راوونخلي، یا وقده پیدا نکړي حکومت سره، او یا هم د نورو تودریخوالو او نورو د نشیتو کو باندې روک دي نسی. دا موضوع ده. بل دا چې اطمینه ده، د رغان صاحب د خبرو سره زه موافقم چې هر ځوان دی حکومت ورته کار پیدا کی، او هر ځوان دی چې فارغ سیدات تمه دی ولري چې ماته به حکومت دنده لاګي. زم چې ځوانان دي خپل توقعات لږ کابو کی، خپل اقتصادي پلان لري جوړ کی. مثلا یو ځوان فارغیږي، هغه د سل په سلو کې دا هیله نه لري چې سبا اتمن په لومړی ماشه زما شل زر افغاني، دا د ټولنې او د افغانستان د عایداتو او د افغانستان د حالات سره سم هغه شی توقعات لري. یا ځوانان خپلم کله ډیر داسې د رغان صاحب خبره چې د نور نړۍ د ځوانانو د لوړ توقعاتو ندوی غاخلی د غسور لندرزي. مثلا ضرور نه چې ځوان په کم ماش کې د آیفون ټلیفون لري، یا کم نوې ماډل چې بیا راځي د بیا هم ولري. زم چې د خپل ماش او د خپل کورنۍ لګښت او د خپل اقتصادي وضعیت سره په تناسب سره دی دا یو ټلیفون واخلي. کچیر داغه نوې ماډل ټلیفون راځي، همداسې نور لګښتونه هغه د
هیوادنۍ ستونزې ماوي کنه، ډېر پر ځوانان څه کولی شي؟ مثلا د امنیت ستونزو داوري لپاره د سیاسي ستونزو
دقیقا یو خدای د اقتصادي توقعات کنه، بالکل دا د خپل قبو کې ملي اول لپاره مخکې به چې مشانو د دې سلوخت کلن کړکېچ کې چې مشانو کوم اشتباه کول، یا د بهرنۍ استخبارات ښکار کېدل، یا به ملي یووالی ملي وحدت ځانګن کېده، نو ځوانان و پیغه کو چې موږ ټول افغانان یو، ټول قومونه سره ورونه دي، او موږ کې ژبنۍ تبعیض نشته. د بده بخت اوس زن ځوانان د داسې د مشرانو د ناسمو پالیسیو تصویر لاندې راغلي دي. تر ټولو اوس ځینې ځوانان ژبنیو قومي او مذهبي تعصبات لمن وهي چې دا د افغانستان لپاره زهرجن دي، ځکه چې که ځوان چیرته منحرف شو نو چون دا خو انرژي او قوت لري نو دا بیا د هیواد لپاره ډیر په زیان تمامیږي. زه هم چې ځوانان دې دغه مقطعي سیاست نه او دغه د افغانستان د بې ثباته سیاسینو تر نفوذ لاندې نه راځي، دوی د خپل ملي موقف او ملي دریځ خپل کی د افغانستان د ملي ګټو، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي ارزښتونو او فرهنګي میراثونو ساتنې او ځانونې لپاره خپل لاس په کار سي، یو جلا موقف او جلا سټیج جوړ سي. یعنی که چیرته دوی د هغه غرضي او مرضي سیاسینو او ډلډپل تخکار لاندې سي، د بدبخته زمونږ ملي یووالي د اوس د ځوانانو ترمنځ ټولنیز رسنیو ګری سخت زیان لیدلای. هم نو اوس حتی دیو بل قومونو ته بد رد ویل کیږي، دیو بل قومونو نفقی، یعنی هغه فاشیستی رهبران چې د دوی ذهنونه سره خراب کړی دي، دوی نه د دوی جلا شي، دوی راتلونکي کې دوی ته ډیر زیات زیان پیخی، ځکه هغه منفوري سیری دی، هغه ټولنې رد کړی دي. دغه زهر اوس دوی ځانونو کې پاشي تر څو چې د موږ شته ملي والی او دغه یعنی ولس کې ژبنی تعصب او قومي تعصب نشته. دغه سو خرڅوي رهبران دي چې اوس دغه زهر ځینې ځوانانو باندې پاشلی دي چې بده بار وخت
ډېر ډېر مننه حیران صاحب. رهان صاحب تاسو هم د دې موضوع په اړه راخلو موضوع یو څه نور هم در کم چې دغه درې عمده ستونزې چې په هیواد کې نن سبا دي، ملي والی، سیاسي ستونزې، امنیتي ستونزې، ځوانان د دغه ستونزو د وارث په برخه کې څه مرسته
تورما صاحب؟ زه دغه په اړه دقیق نه پوهیږم چې زمونږ حکومت په سطحه چې ځوانانو ته کوم هغه چوکاټونه جوړ شوي دي، د دې هغه پالیسۍ به څومره سمې وي او که په تطبیق کې مشکل ده، خو په دې برخه کې ډېر مسؤلیت حکومت ته راځي کېږي. دوی باید داسې واقع بینه او داسې صحیح پالیسۍ ولري، ځکه دوی ورته بودیجه لري، د حکومت یوه د پام وړ بودیجه ځوانانو دپاره کار ته ځانګړې ده. دغه دغه پالیسی او دغه اهداف او دغه کارونه چې عملي کیږي، دا که په همدې محور راوسرخي چې ځوانان هم دغه موارد ته چې تاسو اشاره وکړه چې د ملي یووالي مسله ده، د ځوانانو هغه د مستقل فکر او د لیدلوري د رامنځته کولو مسله ده، که دغه باندې کار وشي دا به ډیره ښه وي. متاسفانه زه چې ګورم اکثره په ولایتو کې د ځوانانو امیریتونه یا دلته په مرکز کې چې د وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چوکاټ کې کوم مینیت ده، حکومت متاسفانه صحیح ده چې شخصا ولسمشر ځوانه مفکوره لري، ځوانانو باندې اتکا لري او ځوانان تینه تر یو حده پورې خوشحاله هم دي، دا د تقدیر وړ کار ده. مګر په عمومي ډول ورته وکتل شي، هم پخوانی حکومت هم اوسنی، دوی ځوانانو ته یو ډول د خپلو هغه تشریفاتي کمیټو په سترګه ګوري. اکثره مناسبتي غونډې موضوعاتي هلته ځوانان سره ګوري چې په دروازې خوله کې ودرولي او یو بینر یو شی ورته په غاړه کې اچولی، یو کارت چې دا د تشریفاتو قطعي غونډیات، نن د حکومت په ملاتړ غونډه او نن د پلاني په ملاتړ غونډه. زه وایم چې که دغه ډېر کار په دې باندې وشي چې د دوی د فکری روزنې دپاره کار وشي، دوی کولی شي چې په ولسوالیو کې د دې دپاره چې د یو ولایت د والی په ملاتړ باندې غونډه کوي، هغه ته پګړۍ تړي، هلته دې د پوهنتون یو استاد ویسي، هلته دې یو فکري سړی ویسي چې 500 ځوانانو ته د وطن په باره کې، د ملي یووالي په باره
کې،
متاسفانه دغه کار تر ډېره حده پورې کېږي. او دا د دې سبب شوي هغه کارونه چې په واقعي ډول هم ځوانانو ته کېږي هغه کمرنګه کېږي، خلک دې ته خوشحالېږي چې دغه صاحب د دغه صاحب په ملاتړ غږېږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی رغان. قدرمنو اورېدونکو، دې ثانیې پاتې دي دې ته چې دری خپرونه پیل شي. له تاسو درنو مېلمنو هر یو ښاغلي ارشاد رغان، امید حیران او دغه شان ښاغلي ساحل، له تاسو مننه کوم چې په دغه خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ. له تاسو درنو اورېدونکو هم مننه کوم چې په تلیفون راسره یو ځای شوي او خپل نظرونه مو شریک کړل. دغه شان له مدني او سیاسي چارو لزوان کارپو محمد یار یار هم مننه چې تلیفون په کرخه یو څو شیبې راسره وو. درې بجې شوي.